السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه ورسته پښتو خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو تر آزادولو وروسته افغان حکومت وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختي پریکړې ته چمتو ده دغه خبرې د ولسمشر ویان صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دوه نورو ورځو به په پنځو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل شي چې په دې سره به شپږویشت ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې وي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح اورو
جمهوری ریاست وی حکومت د جګړې د بندیدو په نیت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو درې مهم غړي تبادله کړي د ملکی هوایي چلن اداره هیله شي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د رژیم لخوا د خلکو ځپل مستند کړي جمهوری ریاست وی د افغانستان حکومت د جګړې د بندیدو په نیت د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د طالبانو درې مهم غړي تبادله کړي دي د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
دا واقعا زړور تصمیم و چې د خلکو د غوښتنې پر خلاف و او خلک ورباندې خوشنو خو ولسمشر د جګړې د بندیدو او د سولې د راتګ لپاره د لوی هوډ وکړ
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د ازادۍ په بدل کې د طالبانو د درې غړو انس حقانی مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډې ده خو تر هغې چې تېره دوشنبه دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ دغه دوه استادان د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول شوي وو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسی ایزو جاکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت ور ترغاړې دی پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي هغې په هغه کانفرنس کې چې په افغانستان کې د هندوستان پر رول متمرکز وویلي موږ به په افغانستان کې د یوې با عزت لاسته راوړنې لپاره د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو چې د افغانستان پر راتلونکي زموږ پانګونه خوندي کوي هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ملاتړ کې فعال رول لوبولی دی دغه هیواد د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو تر څنګ په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان پر بیارغونې 3 میلیارد ډالر لګولي دي د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل شي د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلن ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک دغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وړاندوینه داده چې د ازبکستان په ګډون د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده اغیزناک رول ولري
لا معلومه نه ده چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به دغه الوتنې کله پیلېږي او په اونۍ کې به څو الوتنې وي دا مهال کامیر هوایي شرکت د کابل او تاشکند ترمنځ په اونۍ کې دوی الوتنې کوي شغلی رحیمی وایي د مزار شریف او تاشکند ترمنځ د الوتنو د پیل لپاره موافقه روانې اونۍ په لومړیو کې لاسلیک شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات دوی ته ورولېږي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې ایران د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي په دې وروستیو کې کمه کړې ده مایک پومپیو پرون په انګریزي او فارسي ژبو په یوه ټویټ کې ویلي امریکا به د اعتراض کوونکو ځورونه ښکاره او وغندي ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د انټرنیټ خدمات تر بشپړې پرچاوي وروسته د دغه هیواد په ځینو برخو کې بیرته یاده سوي دي دغه پرچاوي د دې سبب سوی وه چې د ایران په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټي کې د خبرو سویو خونړیو اعتراضونو رون تصویر خلکو ته وړاندې نسی تیره جمعه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې حکومت د پیټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او په دې برخه کې د حکومت د سبسایډي د ختمولو اعلان وکړ د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی له روسیې سره پوځي موافقه له کبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکی خبرداری ورکړ که امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نسي شایي بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښولو په شرطي خبرې کولې پرون ویلي که انقره غواړي له واشنګټن سره اړیکې ښې سي په کار ده د روسیې د 1400 ډوله هوایي مدافع د دستګاه له شر څخه ځان بېغمه کړي. ترکیه چې له روسیې دغه دستګاه رانیولې ترکیې ته انتقال پیل شوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هېواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیسټم د پرزو لومړۍ بسته په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله یې امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 ډوله جت الوتکو د خرڅولو پروګرام وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له خپل هغه تړون څخه تر شا سي چې له مخې یې غواړي تر شلو زیاتې 15 ډوله جنګي جت الوتکې له روسیې رانیسي. او د نړۍ په سطحه له سپورټ سره د تنکیو زلمیانو علاقه کمه سوې چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د معلوماتو پر اساس هغه زلمیان چې له 1 تر 1 کلونو عمرونه لري له سپورټ او فزیکي فعالیتونو سره لږه علاقه ښیي. د سازمان په حواله د نړۍ په هرو 5 زلمیانو کې یوازې یو یې له سپورټ سره مینه لري.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ازادي رادیو په خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو تر آزادولو وروسته افغان حکومت وایي چې د دغو بندیانو د آزادېدو په اړه پریکړه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف خو دوی د سولې په خاطر دغه کار وکړي.
مردم خوښ نه بود از تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهور تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله ده چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیول شوې د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو پوستې جوړې کړي.
دا اکثر اوس راوستي زموږ په چيلي کې سر باندې دوه کورو کې کورونه وشلل په کورو کې پوستې جوړې کړې دي.
او د ایران د خلکو د مظاهرو په اړه باندې به هم تاسو ته جزئیات درخپاره کړو. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8:00 راځو. لومړی مطلب ته د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو تر آزادولو وروسته افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په دې مورد په کابل کې خبرې اعلان ته غږېده. هغه وویل د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په اړه پریکړه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار و، خو د ده په خبره د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو آزادول د سولې د پروسې پر پایلو ښه اغېز لرلی شي. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورټ کړه.
د ولسمشر وین صدیق صدیقي وی د دریو طالب بندیانو آزادېدل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کڅه هم د خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار وو، خو د سولې د ټینګښت لپاره سخت خو په ورته وخت کې یو شجاعانه اقدام وو. ښاغلی صدیقي د جمعې پورس په کابل کې د خبری ناستې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل د دریو طالب بندیانو آزادېدل د سولې د پروسې پر پایلو مثبت اغېز پرېښودلی شي. هغه وایي رښتیا هم چې یوه شجاعانه پرېکړه وه، خو د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف. خلک له دې پرېکړې راضي نه وو، خو د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ولسمشر دغه پریکړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دریو طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته د تېرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه برمته کړي استادان هم آزاد کړل. طالبانو همداراز د خپلو دریو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې 10 افغان سرتېري هم د هلمند په ولایت کې له بنده آزاد کړي دي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې انس حقانی قطر ته رسېدلی او د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل شوی دی.
اوس خو دوی نوي راغلي دي، یو څه ورځو استراحت هم ضرورت لري. او انس حقانی صاحب خو د مذاکراتي ټیم غړی ده، تابان د مذاکراتي ټیم د غړي په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي.
که څه هم طالبان دغه تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ ګڼي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیر ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې مننه کړې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت د سولې لپاره تر دې سختو پریکړو ته چمتو دی. هغه وایي سوله زموږ له لومړیتوبونو څخه ده او افغان حکومت د سولې لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی. د ښاغلي صدیقي په خبره حکومت هڅه کوي چې د سولې د پروسې پر مخ ټول پراته خنډونه لری کړي، خو د افغانستان حکومت به د سولې په برخه کې څومره نور مخته لاړ شي؟ او آیا د حنس حقانی د خوش کولو په څیر چې یو مهال یې خپله سره کرښه بللې وه له نورو سرو کرښو به هم واوړي؟ د سیاسي چارو کارپوه تمیم آسی په اړه داسې وایي. هغه وایي زه فکر کوم چې د یوې سختې پریکړې نیول په دې حساسو شرایطو کې انتخاباتي بڼه لري، تر څو بیا یو ائتلافي او یا هم د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي. له پاکستان او امریکا سره د اړیکو جوړول زما په نظر د دې سختو پریکړو معنی لرلی شي. نه زموږ اساسي قانون د بیان ازادي او یا هم د ښځو حقوق. حکومت تل ویلي چې جمهوریت اساسي قانون د بیان ازادي او د ښځو حقونو په څیر د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې به د هیڅ ډول تفاهم او ارزښتونو قرباني نه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا له طالبانو سره د خبرو لپاره اوربند اساسي شرط یادوي، خو له بلې خوا طالبانو بیا د امریکایانو وتل له افغانستان څخه د سولې خبرو لپاره مهم شرط بولي. خاطر پردیس
و موردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو خوشی کول که څه هم سخته او لویه پریکړه وه او د خلکو د غوښتنو خلاف، خو دوی د سولې په خاطر دغه کار وکړ او چمتو دي چې د سولې لپاره نورې سختې پریکړې هم وکړي. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپوه نجیب ننګیال سره چې د سولې په ځینو غونډو کې هم برخه اخیستې ده مخکې مرکه کړې وه، اوس بیا دغه مرکه تاسو ته خبرو.
زما په فکر باندې حکومت واقعا یو سخته پریکړه وکړه، هغه پریکړه چې په کور دننه هم خلک هم سیاسیون هم په حکومت دننه مخالفتونه موجود ول او مخکاري داسې د وروستیو خبرو نه د ولسمشر ټرمپ او د ولسمشر غني ترمنځ چې دا واري د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې پروسې په اړه یو څه همغږي رامنځته شوې او دا به د طالبانو لپاره یو سخت وخت وي، ځکه به تر دې وروسته معلومیږي دا چې د سولې په پروسه کې به طالبان ته یو ننګونکي صحنه اوسېږي چې هغوی باید خپل تعهدات د سولې پروسې لپاره هغه ښکاره کړی شي. د افغانستان حکومت د انس حقانی په خوشي کولو سره یو نهایت سخته پریکړه وه، دا وښودله چې سولې ته تعهد لري او سوله د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د شمولیت پرته نشي کېدلی. څنګه چې د انس حقانی خوشي کېدل د افغانستان د حکومت له ځای پرته ناممکنه وو، تر هغې پورې چې د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړل او یو خبرې ترمنځ تقریبا یو یو نیم میاشت په دې اړه بحثونه وشول، نو دا پروسه کامیابه شوه. کټ مټ د سولې د پروسې نور پړاوونه دي که د افغانستان حکومت پکې داخل اوسېږي، شامل اوسېږي، معنا نتیجه ورکوي. او که دا نه اوسېږي، تېر یو نیم کال وښودله چې نتیجه نه شي ورکولی او دغسې یو حالت کې کله د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو بل سره همغږي وي، نو د یو ټف ټایم به د طالبانو د
طالبانو ویان تازه یو خبری آژانس ته ویلی دی چې دوی د امریکا په وتلو سره له ټولو افغانانو سره خبرې کوي، یعنی هغه دایمي دریس چې دوی درلودای. نو د انس حقانی د خوشی کولو په اړه باندې دوی تر اوسه ولې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی د سولې په وړاندې؟
طالبان چې کومه طرح وړاندې کوي چې یاره موږ یو د امریکا سره ډیل کوو، بیا لاګه نرسته د افغانستان حکومت د حکومت په حیث نه منو، بلکې د یو اړخ په حیث باندې د نورو سیاسي سره ګډ د خبرو په دا منطقي نه ده. او د دې په وړاندې جدي مقامات د افغانستان د حکومت لخوا نه موجود ده. تېر یو نیم کال دا ثابته کړه چې په دې څومره فشار هم که څه هم تا امریکا هم په دې مورد کې کافي فشار د افغانستان په حکومت واچو، خو کامیاب نه شول او د افغانستان حکومت ودرېدې. د هغه ملي نریټیو د ننګیب دپاره چې د افغانستان حکومت یې مسؤول ده او خلکو رایه ورکړې وه، د هغې په اساس باندې فکر کوم دا ښه حل لاره نه ده. طالبان که غواړي رښتیا چې سوله وشي او د سولې پروسې ته تعهد لري، باید چې انعطاف وښيي، تر څو کله چې انعطاف نه ښيي د جګړې او د خونریزۍ مسؤلیت هم بیر طالبانو ته راځي.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې د انس حقانی او دوه نورو طالب مشرانو د خوشی کولو په باب همدارنګه دا چې څه اغیزې به لري د سولې په پروسې، له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې بهیر په 21 ولایتو کې پای ته رسیدلی او تر راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه بهیر په 6 ولایتونو کې هم ترسره شي. په 2 ولایتونو کې دغه بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم د غړو لخوا درول شوی دی. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ لري.
د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخابات لومړنی پیل اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې په 4 ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون معاون عصمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، پرته له وو ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو 2 پورې یا د پروسه بشپړه شي. د هغه په خبره د 20 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې معلومات د انتخابات خپلواک کمیسون مرکزي دفتر رسیدلی.
21 ولایت د سراسر افغانستان
د افغانستان پیوش ولایتونو کې د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی. د 12 ولایتونو مواد کابل ته رسیدلی، د 4 ولایتونو مواد هم په لاره کې دي چې ژر به راورسیږي، او د دې مواد پروسس ډیټا سنټر ته دوام لري.
ډیټا سنټر استوم موضوع انتقال جو و مراحل قانونی شنج جریان داره.
د انتخابات خپلواک کمیسون برسل هلمند د چنن یا سبب د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې په وو ولایتونو کې هم د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د خاغلی مل په خبره په وو ولایتونو کې درې د بیا شمیرنې بهیر د بیا پیل لپاره د ولسمشر لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې معاونینو سره خبرې شوې. هغوی هم په دې برخه کې شین څراغ ښودلی. د رایې د بیا شمیرنې پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. د دې ټیم پلویانو په یادو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون ولایتي دفترونو دروازې هم تړلې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون دوه اونۍ وړاندې په 8215 مرکزونو کې درېو بیا شمیرنه او ارزونه پیل کړه. د کمیسیون د اقدام سره ولسمشر ته شمیر نوماندانو لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درېو د بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مخالفت درېو د بیا شمیرنې سره په داسې حال کې پیل شو چې یادې ډلې د 300,000 رایو په اړه له کمیسیون څخه وضاحت وغوښت، او د نو وضاحت په صورت کې د یادو رایو د ابطال غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، سربیره پر دې چې په ولایتونو که بده کمیسیون ولایتي دفترونه تړلې وي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به پر نور اقدامات هم لاس پورې کړي.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
د وی پټیر ګومان سره به د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په نور اقدامات هم لاس پورې کړي. موږ د دې حالت یوازې لیدونکو نه پاتې کیږو چې کمیسیون یو طرفه د رایو بیا شمیرنه تر سره کړي. خغل مانوی کڅم د ورستی اقدامات پړڅونه ویل، خو زیات کړه چې ورستی اقدامات به سولې ایزوی. دا په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او شمیر نور انتخاباتي ټیمونو د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیږي لومړنۍ پیلې اعلان کړي. هممهاله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو 4/64 یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون تر سخت سیاسي فشار لاندې دی.
دا شکل چې اوس روان ده جدید اندېښنه وړ ده. د 2016 د تکرار تقریبا علامې دي چې موږ وینو، او دا بیل شکل چې پروسه سیاسي لحاظ باندې جدي اغېز راندې راوستلې ده، او دا د پایلو د اعلان لپاره فکر کوم چې لوی ګواښ ده.
له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون 2 ځلېونه توانه چې پر خپل اعلان شوې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو پوستې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي دغه ستونزه تاییدوي، خو وایي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کیلګي یو شمیر اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مورچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کیلګي بلکې د دې ولایت په دهنه غوري او مرکزی بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتما چې لپاره چې ولس خیالي خوانه چې جنګ په ساحه کې د کار
کورونا دا ویجاړيږي. یعنی بل مقابل کې دولت هغه ساحه نیسي دلته چې د ولس په زخمو باندې مونږ مرهم کېدو مالګه باید ترونه جوړوو. دا ډېره غټه ستونزه ده. د ولس لپاره باید مونږ هغه سهولت امده کړو چې ولس د حکومت سره همکار کړو. د ولس په کور کې سنګر جوړول دا به زما په نظر هغه د طالب ظلم نه به د دولت ظلم پرې زیات وي. حکومت خپله وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري قراردادیان لري زیمنن پېژنمه د بیزو لپاره د پوستو لپاره په هر کال ملي بودجه کې په میلیاردو پیسې دلته تصویبېږي او راځي مصرفېږي دا بیزونه سره جوړ شي خپل پوسټری جوړ کړي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې وسله وال طالبان د دې ولایت د مرکز پلو خمري تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکی صفی الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمېر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لاله هند ګرځي.
دا اسکر اوس راوست زم په چيلي کې سر باندې د درې کورو کې کورونه وشلل په کورو کې پوسټ جوړ کړی دی. دې نو تاسو مورتي هر څه کې جوړ کورو کې دانه نه
د همدارز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت ته پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کیلګی د یو شمېر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
متاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګی کې بلکې په دندې ګوري شابودین همدارنګ نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا څنګه یو عام څنګه ده. ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونو استفاده کوي نو او وینې څنګه جوړې نو د ملي امنیت دارنګ پولیس او ملي اردو عسكر دوی دغه جنا په نخکی بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان نه دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته سي دي اوس نه په خپل کې یا مثلا دوی کورونا خالی دي ځکه دا چې کاهیان هم دوی بیرته لاسي د دولت مخالفین به ترازی التزاین نشي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبري وکړو خو په دې با پیغامونو ته جواب و نه وایو. شاغلی شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوستو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له بغلانه به ورشو کندوز ته. هلته په کندوز کې په کلیوالو سیمو کې د بزګرانو ترمنځ کبروزنه دود شوی او دا مهال په دغه ولایت کې څه باندې 130 د کبروزنې لوی فارمونه موجود دي. کبروزون کې د کبانو اواید څخه خوښ دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز یو رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د کبانو فارم لرونکو د بازار نشټوالي له کبله شکایت کوي. زه اوس مهال د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د بتکاشان په سیمه کې یم. دلته ګڼ شمېر کلیوالو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي دي. دغه بزګران وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبانو عواید ډېر ښه دی خو د بازار نشټوالي او د اوبو کمښت له کبله شکایت کوي. دو تنو کبروزونکو محمد طاهر او سید رحمان په دې اړه وویل:
موږ چې دلته څه پانګونه د مایانو کړې ده مشکل اول مشکل زموږ د اوبو دی. بل دا مایان چې دي زموږ بازار یې خراب دی او خارجي مایان زموږ د مایانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونې ما اچولي دي. زموږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په ورته وخت کې په کندوز کې د عمودي کبروزنې د ټولنې مشر اتوله وایي چې د کبروزونکو ستونزې لاړون چارواکو سره شریکه کړې ده.
مشکلات د فارمدارانو خدای دې چې یو د خوانه مالونه رسیدلې دي موږ مارکیټ ته وړاندې کولې نو شو ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وې چې بازار خراب دی، خارجي میان ډېر روان دي. دویم دا چې دلته په فارمونو باندې اوبه وچی دي.
په نوموړي ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي پر حکومت غږ کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د داخلي کبانو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
برای جلوگیری از واردات مایی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود تا
په کار ده چې حکومت د خارجي کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د کبانو فارم لرونکو بازار وده وکړي، ځکه بزګران د کبانو له عوایدو څخه خوښي څرګندوي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو پر کانال کار روان دی او ډېر ژر به د کب روزونکو د اوبو ستونزه هواره شي. د نوموړې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر عبدالحلیم جلیلی په دې اړه وویل:
تجارانو سره تماس نیولې ده، فارم لرونکو تماس تولې دي، هغوی سره په تماس کې دي. انشاءالله د هغوی نه هم مهي خریداري کوي او بغیر د هغې نه موږ کوشش کوو انشاءالله وزارت ته پیشنهاد کوو، مکتوب ولیږو تر څو د دې په خاطر باندې موږ مارکیټ پیدا کړو. هلې ځل انشاءالله روانې دي.
بل پلو په کندز ښار کې کب پلورونکی محمد حسین وایي چې د داخلي کبانو کیفیت تر خارجي کبانو لوړ دی.
منگ میان خرسو منگ سر وطنی میان دی قندوسی منگ تا داریای مرازی دی قندوس دی فارم میان مرازی دس اوراز رازی چی منگ تا مشتری راشت منگ دو منا میان مخرسو چی مشتری را باندی زیاد پینز منا شپاگ منا ات منا بازار تا گور.
پا دی ورستوی کرونو که پا قندوس که یو شمیر بزگران و کب روزن تا مخه کرده او وست محل دی دی ولایت پا مرکز او دا غرز دی علی آباد، قلعه‌زال او امام صاحب ولسوالی که سب باندی یو سل دیرش دی کب روزن لوی فارمونه موجود دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ د ایران پر حکومت تور پوری کوي چې د اعتراضونو پر مهال د وژنو او غمیزې پټولو په خاطر انټرنیټ قطع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم له ایرانیانو غوښتي چې د ځپنې د مستند کولو په خاطر د اعتراضونو ویډیوګانې او عکسونه واخلي. صالح محمد صالح په دې اړه لنډ رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پوری کړی چې غواړي د ایرانیانو ځپنه له نړۍ څخه پټه کړي. د پر ټویټر پاڼه د پنځمې پورز ولیکل:
ایران دومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم په دې فکر قطع کړی چې نړۍ به د ایران د رژیم له لاسه له وژنو او تراژیدۍ خبره نشي.
بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د پنځمې پورز پر خپله ټویټر پاڼه په انګریزي او فارسي ژبو لیکلي:
ما له ایرانیانو غوښتي چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو د مستند کولو په خاطر دي خپلې ویډیوګانې، معلومات او عکسونه مشتراول شي. امریکا به افشا کړي او پر ایران به بندیز ولګوي.
ایران د اعتراض کوونکو په وړاندې له زوره د کار اخیستو په خاطر په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخامخ دی. اروپایي کمیسیون هم د پنځمې په ورځ له ایران غوښتنه وکړه چې مخابراتي وسیلې باید قطع نه کړي او د خلکو د بیان ازادي باید تضمین وي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري دفتر راپور وایي چې په ایران کې د لاریونونو پر مهال ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان راپور بیا وایي چې شاوخوا 168 کسان اعتراض کوونکي وژل سوي دي. ایراني چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د ګڼو کسانو مړینه منلې ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان ارقام یې غیر موثق بللي دي. په ایران کې مظاهرې د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموږ اوریدونکي واحد مدقق له لوګر لیکلي هیله ده چې د انس حقانی او دوو نورو طالب مشرانو حاجي مالی خان او حافظ رشید خوشی کېدل هیواد ته د سولې د راتلو باعث شي. سعید احمد عمری هم د همدغو طالب مشرانو په خوشی کولو باندې تبصره لیکلي او لیکلي چې دا تبادله ښه وه چې وشوه، ځینې خلک چې سمه نه بولي دا خلک سوله نه غواړي. د خبره د هلمند ولایت څخه شایسته خان لیکلي: ولسمشر که د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو لړۍ ته دوام ورکړي سوله به راشي، ځکه د خبره طالبان د جګړې څخه ستړي دي. د کونړ له دانګامه خورشید بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي: هغه لیکلي انتخاباتي ټیمونه چې د خپلواک کمیسیون د فعالیت مخه نیسي نه غواړي چې یو مشروع حکومت منځ ته راشي. سخی بادشاه شاهین له خوست لیکلي: ځاځي میدان ولسوالۍ څخه چې حکومت باید دولتي ملکي کارکوونکو ته د امنیت او خوندي ژوند امکانات برابر کړي. قرار قرار رسیدو د ازادي رادیو د پښتو ورسته خبری مجله پای شیبو ته جعفر احمدی به د ازادي رادیو بلا ورسته خبری دری مجله وړاندې کړی. وخت په افغانستان کې د مخام شپګنی می بجیدی. تاسو او جعفر احمدی
تشکر از شما.